کړي ورونکو د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنئ. د مارچ د میاشتې 15 تاریخ دی، د نهې یا سه شنبې ورځ ده. نن ورځې د 9 ساعته خپرونو په شروع ګړی سلام پښتونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لپاره د حکومتي کمیټې غړو د کورنیو چارو وزیر سره د ملاقات د عوامي نېشنل ګوند لخوا د هزاره صوبې جوړولو په اړه رد عمل او د قام پرست سندیان لخوا له پاکستانه د ازادۍ د غوښتنې د رپورټونو تر څنګ به ځینې نور رپورټونه ولرو او د قبایلي سیمو په اړه بحث هم درته لرو. خو دا هر څه د منور شاه د خبرونو وروسته.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سره ټکی د امن لپاره د وسلوالو سره د ملاقات نیغ په نیغه ملاقات لپاره حکومتي مذاکراتي کمیټه د وزیر داخله سره ملاقات کړي. امریکا د افغان ولسمشر هغه سرګندونو باندې ناخوخي سر خودلې ده چې پکې د یوکرائن کرایمیا سیمه د روس سره د یو ځای کېدلو په حق کې وینا شوې او د نړۍ اوو سترو صنعتي قوتونو په روس کې کودونکو خپل غونډه هالند ته د منتقل کولو فیصله کړي. او اوس د خبرونو تفصیل. د وسلوالو طالبانو سره د امن خبرو اترو لپاره حکومتي مذاکراتي کمیټه پرون په اسلام آباد کې د داخله چارو د وزیر چودري نثار علي خان سره ملاقات کړي چې پکې د طالبانو سره نیغ په نیغه د حکومتي مذاکراتي کمیټه د خبرو اترو لپاره په ایجنډا غور وشو. د ملاقات کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر هم ګډون کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو او حکومتي مذاکراتي کمیټه ترمنځ 3 ورځې وړاندې فیصله وشوه چې حکومتي مذاکراتي کمیټه به د طالبانو بانو د شورا سره نیغ په نیغه خبرې اترې کوي. د دې ملاقات لپاره ځای چې د امنیت لوجه نه دی په ډاګه کړی شوی، د حکومت لخوا محفوظه یعنی پیس زون ګرځول شوی دی. عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د هغه قرارداد سخت مخالفت کړی چې پکې د هزاره صوبې جوړېدلو مطالبه شوې ده. پرون په باچا خان مرکز پېښور کې خبري غونډې ته د وینا وروسته د یاد ګوند یو غړي او د پښتونخوا د اطلاعاتو پخواني وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل:
We affirmed recently and we reaffirm
mung pa de vrastay
zamunga miawali aw shadi khan aw azro da das ilaki de tarjehla ma pore che da pokhtano tarikhi tor isa pat shevela kaday asarino de subo khabar kai na pakare che khaybar pokhton khwasar da zadi isi dam che kamdeno touch ki awami sata de karardat pazirai nishta albatta tehreke insaf pokhtano walot warkdo pokhtano la khura saza warka.
میا افتخار حسین زیاته کړه چې پښتانه لا د وړاندې نه ډیر ویشل شوي مخالفین دي، د دوی خلاف د نورو ویشلو سازشونه نه کوي. امریکا وای سره لدې چې پاکستان د ترهګرۍ سره مخ دی، د دې ملک اټمي وسلې محفوظ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون هالند کې د اټمي وسلو د امنیت په موضوع د نړیوالې غونډې په سانډه کې د پاکستانی وزیر اعظم میا نواز شریف سره د ملاقات وروسته وویل:
We affirmed recently and we reaffirm
mung pa de vrastay ke valibu aw yow war bi ad de ta'id ka wo che mung de Pakistan de atomy asaso de hifazat pa ala kh mutmain yu de la para Pakistan pa haqiqat ke der ziyat kar kade de kho zamunga pa ulande nori muhim masale ham prati de laka sakht darizi aw trahagari de trahagari khilaf mubariza aw Afghanistan aw sabata ba mung pa de ham khabare ko.
And we look forward to discussing those issues this morning.
په دې موقع وزیر اعظم میا نواز شریف پاکستان سره د جان کیری د دوستۍ مننه وکړه. وی ویل چې د خپل نه میاشتې حکومت په موده کې په خپل ملک د ورپېښو چیلنجونو سره یې ښه مقابله کړې. د پېښور پولیس وای پرون یې د صحت د محکمې د تختول شوې یوې خزینه کارکونکي مړې موندلې چې په ګولو وشتل شوی او په پټي کې غورځول شوی و. 22 کلن سلمه غنی د اتوار په ورځ د خپل کور د مخې نه 15 نامعلومه وسلوالو تختولې وه. د پېښور د پولیسو یو ځایي چارواکي رحیم شاه پرون AFP خبري ایجنسۍ ته ویلي دا لا واضح نه ده چې دا ښځه د پولیو خلاف کمپاین کې د برخه اخیستلو په نتیجه کې وژل شوې او که څنګه. پاکستان د افغان چارواکو هغه ادعا رد کړي چې غنی د دې هیواد استخباراتي ادارو په هغه برید کې لاس درلود چې په نتیجه کې یې د کابل په سرینا هوټل کې د نوی کال په شپه 9 کسان بوجل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلام پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل دا ډیره د خفګان خبره ده چې د داسې ترهګر بریدونو وروسته په سمدستي ډول پاکستان په لاس لرلو تورنیږي. نوموړي ویلي دوی دا ادعاوې په کلک ردوي او لا د وړاندې د کابل په سرینا هوټل برید غندلی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. امریکا د افغان ولسمشر حامد کرزی په هغه فیصله ناخوښي ښودلې ده چې د روس سره د یوکرین د کرایمیا سیمې د یوځای کېدو د ملاتړ په اړه یې کړې ده. ولسمشر حامد کرزی په دې وروستیو کې په کرایمیا کې د روس سره د دې سیمې د یوځای کېدو په اړه د ترسره شوي ریفرنډم د نتایجو ملاتړ کړی او په دې توګه یې د مسله کې د هغو ټولو غربي هیوادونو د دریز خلاف دریز نیولی چې په تېرو 12 کلونو کې یې په افغانستان کې د نوموړي د حکومت سره پوځي او ملکي مرستې کړې دي. ایرانی چارواکی وایي د القاعده سره تعلق لرونکي وسلوالې ډلې د سرحدي ځواکونو د هغو 15 ایرانی عسکرو نه یو وجلې چې دغه وسلوالې ډلې له تېرو شپږو هفتو راهیسې له ځان سره یرغمال کړي دي. د ایران سرکاري خبري ایجنسۍ ایرنا د هیواد د سیستان بلوچستان صوبې د مرستیال ګورنر علي اصغر د خپلې ویلي د تختول شوو کسانو کې موجود د یوازني افسر په دغه موقع وجل شوی دی. د نوموړي په وینا نور تختول شوي څلور هغه عسکر دي چې دغه سیمه کې یې د لازمي دوه کلونو ملازمت مودا پورا کوله. او ورسته خبر ده چې د نړۍ د اوو سنتي هیوادونو مشرانو په هیګ کې د اټومي امنیت د سرمشریز ترڅنګ خپلو کې غونډه وکړه. د یوکرين د ملي حاکمیت د حق په ملاتړ یې یو وار بیا ټینګار وکړ. په روسیې له ځان سره د کرایمیا د سیمې د غیر قانوني یو ځای کولو په اړه تنقید وکړ او دا یې له نړیوالو قوانینو خلاف ورزي وبلله. امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني، اټلی او جاپان مشرانو همدارنګه موافقه وکړه چې د اتو استرو سنتي هیوادونو د مشرانو هغه پلان شوی غونډه با چې په اوړي کې د روس په سوچي کې کیدونکو و برسلس ته منتقل کړي. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو له منور شاه اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدل. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې همشتدی. په دې غړې کې د نور رپورټونو تر څنګ بعد د رپورټونو تفصیل ورو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر مې افتخار حسین وای نه د هزاره صوبې جوړول منی او نه به هم د خیبر پښتونخوا په نوم کې بدلون قبول کړي.
عوامی سطح د دې قرارداد پذیرایي نشته. تحریک انصاف پښتنو وروټ ورکړو نو پښتنو نه پوره سزا ورکړه. لګیا دي چې لکه د پښتنو د قسمت مالکانو دوی شو. هزاره زموږ کورمن ډیویژن دی، دا زموږ نه جدا کیدونکي حصہ ده.
د قانون یا کروندګر د خبر پښتونخوا له اسمبلی پاس شوی یا قانون خفه کړی چې د دوی په وینا له لزګونو کلونو راهیسې د دوی لخوا آبادی کړي ځمکه ترې اخلي.
په دې سمګو کې د خلکو پلارانو نیکونو مشرانو ډېره قرباني ورکړه. دای ودانې ټنن چې د هترالي د خانیزم دا خبر اوس کې چرمګ دې پټی خپل واپس کړي، نو دا ډېره ناممکنه خبره ده.
قبایلی سیمې یا فاټا د اصلاحاتو په لور بحث کې د بلدي انتخاباتو د ضرورت په اړه ورک
سعادت د ټول اختیارات او منبت د پولیټیکل ایجنسی په لاس کې ده. نو د دې وجنم ډیره زیاته ضروری ده چې په فاټا کې بلدیتی الیکشن وشي او د ډیولپمنټ کم اختیارات چې دي هغه د عامو خلکو لپاره څه ورکړي.
نو رپورټونه هم شته مکسر اوسه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لپاره د حکومت لخوا جوړ شوې کمیټې غړو د پاکستان د کورنو چارو وزیر سره ملاقات کړې. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله موږ سره د ټلیفون په کرخه ده. احمد، څه تفصیل دی دغه ملاقات؟
بشیر، 13 ورځ د پاکستان داخله وزیر چودری نثار علی خان سره د حکومتي کمیټي چې دا اغه ملاقات وکړلو او په کې حکومتي کمیټي چې کوم دا اغه طالبانو سره د مطالباتو حواله سره لکه ویل کیږي چې فهرست هم تیار کړي دي چې هغه کوم لکه د اجلاس کې اجلاس د مذاکرات د کامیابی لپاره په دغه کې تجویزونه باندې هم خبرې اترې وشولې او دا و چې څه قسمه تجویزونه به وړاندې کیږي، څه فهرست به د حکومتي کمیټې لپاره او دینه علاوه حکومتي کمیټې دا هم دغه و چې یعنی موږ ته دومره اختیار راکړل شي چې فوري فیصلې وکړل شو. دغه نه علاوه د مذاکراتي عمل چې کم دی لکه دا موږ په مختصره موده کې زر تر زر چې کم د مذاکرات دي د کامیابی لپاره لکه ګامونه پورته کړو، ځکه چې دا وسه پورې چې کم د ځای ټاکنه یا دینه علاوه چې نور کوم خبرې اترې وي هغې باندې ډېره موده ولګېدله. یعنې د طالبانو د جنګ بندۍ چې کوم دی هغې هم هغه د تقریبا د 20 ورځو نه زیاتې وشولې. اوس پورې دی نیغ په نیغه مذاکرات شروع نه کړل. نو ویل چې مذاکرات شروع کړي نو په کار دی چې په مختصره لنډه موده کې موږ زر تر زره دغه ته ورسېږو د مذاکراتو کامیابۍ دپاره چې کوم دغه دي هغه وکړو. په دې اجلاس کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر هم په دې اجلاس کې ګډون وکړلو. بشیر زه دا خبره هم وکړم چې د دې نه وړاندې که موږ ګورو د 13 جمعې پر ورځ هم د چودھری نثار علی خان په مشرۍ کې د حکومتي کمیټې او د طالبانو کمیټې اجلاس شوی او په هغې کې هم په دې خبره ټینګار شوی و چې زر تر زره نور مذاکراتي عمل چې کوم دی نیغ په نیغه طالبانو شورا سره هغه دې شروع کړلی شي. ځکه چې ډېر زیات وخت وشو او اوسه پورې دا مذاکرات چیز دی کې هېڅ پیشرفت نه دی شوی. صرف د حکومتي کمیټې او طالبانو کمیټې ترمنځ ملاقاتونه کېږي. نو 13 ورځ د کوم طالبانو کمیټې چې کوم کوارډینیټر دی مولانا یوسف شاه هغې مشال ریډیو سره خبرو کې دا وویله چې په دې ورځ دوو کې به مذاکرات چې کوم دي هغه به په طالبانو شورا سره په نامعلومه ځای کې شروع کړلی شي. او ولې موږ چې کله د هغې نه دا پوښتنه وکړله چې طالبانو له خوا څه شرطونه مخې ته راغلي نو هغې ویلې چې داسې کلم جرګې کېږي یا کلم مذاکرات کېږي نو د هغوی له خوا به پکې خام مخه دغه راځي. هغه چې اوس ماته دا نه ده معلومه یعنې موږ ته سړي دی ویلي چې هغه څومره نکات د هغې له خوا به راځي کمې کمې خبرې به مخې ته ږدي. خو دا ده چې د هغې له خوا به پکې څه شرطونه مخې ته ایښودل کېږي یعنې څه هغې غوښتنې به وي چې زموږ دا د غوښتنې چې کومې دي دا دې پوره کړلی شي. لکه څنګه چې زموږ اورېدونکو ته معلومه وي لکه مخکې طالبانو یو فهرست جاري کړی و چې پکې هغې ویل چې 300 هغه کسان دي چې یعنې زنانه او ماشومان چې دا وخت پاکستان حکومت یعنې دوی په قید کې دي لکه ایجنسو سره او مختلف ځایونو کې دا قید دي. ولې د پروفیسر ابراهیم هم دا خبره کړې وه چې د 300 کسانو لیست یې موږ ته راکړی دی. خو بیا د پاکستان د کوم فوج چې دی هغې هم د دې خبرو نه انکار وکړو. د فوج چې کوم چارواکي وو هغې موږ ته وویله چې لکه داسې هېڅ قسمه موږ سره زنانه په تحویل کې نشته دی او صرف هغه کسان دي چې کوم قیدان موږ سره هغه راسره دي طالبانو چې کوم په جرمونو کې ککړو او هغه موږ نیولي هغې نه علاوه موږ سره نشته دی. نو د احمد شاه د دغه چې کوم د طالبانو د کمیټې چې کوم کوارډینیټر د هغه وینا مطابق چې کله دوی دواړه کینی خبرې اترې وکړي او د هغې وروسته به بیا پوره مال دغه مخې ته راځي چې آیا طالبان څه غوښتنه کوي او حکومت تر کوم حد هغه پوره کوي او د حکومت د هغې نه څه غوښتنې دي.
سمه ډېره مننه احمد ډېره مهرباني. اورېدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ د مشال ریډیو خبرونې لکه څنګه چې مخکې مورته ویلو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته دی. یو پاکستانی چارواکی وایي دوی کوشش کوي چې د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو سره د لیدلو په مهال هغوی دې ته اړ باسي چې دغه کومه جنگ بندي چې دوی اعلان کړې وه دا تر نامعلومې نیټې پورې نوره پسې اوږده کړي. له پاکستان خبرېدونکي ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې. نجیب عامر درته پښتو ټکي وړاندې کوي.
له پاکستانه په انګریزي ژبه خبرېدونکي ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې لیکي یوه ورځ وروسته له هغې چې د حکومت او طالبانو مذاکراتي ډلې په دې سلا شوې چې حکومت او تحریک طالبان پاکستان به د یو بل سره مخامخ لیدل کتل کوي یو حکومتي چارواکي وویل دوی به هڅه کوي چې طالبان د اوربند د مودي غځولو ته رضا کړي. ورځپاڼې د دغه حکومتي چارواکي نوم نه دی اخیستی ځکه چې نوموړي د نوم د نه ښودلو په شرط دغه څرګندونې کړې دي. دغه چارواکي زیاته کړې چې دوی تمه لري د اوربند دغه لړۍ تر نامعلومې نیټې پورې وغځوي. دی وایي کله چې دوی د تحریک طالبان پاکستان سره وویني نو لومړی غوښتنه به ترې همدا وي چې د اوربان موده دې وغځوي. د مارچ په اوله نیټه تحریک طالبان پاکستان روس سلاغې د یوې میاشتې په مخ د اوربان اعلان کړو چې د دوی د مومندو څانګې درویش حکومتي سرتیري ووژل او په تعقیب حکومت هم په قبایلي سیمو کې عملیات پیل کړل. د حکومت د غاړې د مذاکراتي ډلې غړی رستم شاه مومند هم وایي تر څو د اوربان موده غځول شوی نه وي د دواړو لورو ترمنځ مانادار خبرې نشي سره کېده. نوموړی تمه څرګندوي چې دوی به په 3 ورځو کې دننه د تحریک طالبان پاکستان د مسؤلینو سره وګوري او لومړنی هدف به همدا وي چې د اوربند موده دې تر نامحدوده وخته پورې وغځول شي. حکومتي او طالب مذاکراتي ډلې د خالي په ورځ د یو ځای په ټاکلو سلا شوي چې د حکومتي استازو او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ به ملاقات چیرته کیږي خو دوی د دغه ځای په اړه معلومات رسنیو ته نه ورکړي. د طالبانو لخوا د مذاکراتو لپاره ټاکل شوی یو استاد پروفیسر ابراهیم وایي د دواړو لورو لخوا د ټاکلو شو استادو ترمنځ بیا هم د باور فقدان لیدل کیږي خو نوموړی د باوري فضا د رامنځته کېدو هیله ښکاره کوي او وایي امکان لري چې د پاکستان د استخباراتي ادارې مسؤلین به هم د سولې په خبرو کې برخه واخلي. نوموړی ویل پوز باندې خپنیغه په مذاکراتو کې برخه نه اخلي. پروفیسر ابراهیم وایي دوی هڅه کوي چې اوربان په مکمله سوله بدل کړي خو که داسې ونه شول نو زیار به باسي چې لږ تر لږه د اوربان موده خودی او غزوی. د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا په 3 نیمه بجې سروي په 4 نیمه بجې
اردوونکو عوامی نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د هغه قراردادونو د منظورۍ په اړه سخت رد عمل ښودلی چې پکې ویل شوي وو د صوبې نوم سره دې هزاره ولګول شي او هزاره دې بېله صوبه شي. د عوامی نیشنل ګوند وایي د خیبر پختونخوا حکمران تحریک انصاف حکومت غواړي پښتانه تقسیم کړي. د دې ګوند یو مشر ویلي چې که نوې صوبه جوړیږي نو بیا خو په تاریخي لحاظ د پنجاب ځینې د پښتنو سیمې هم باید په خیبر پختونخوا پورې وتړل شي. په دې حکله رپورټ اورو.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د پښتونخوا په تیر حکومت کې د پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا ابتخار حسین تیر ورځ په باچاخان مرکز کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا په اسمبلی کې د تیرې جمعې په ورځ په منظور کړی شوي هغه دوه قراردادونو ډېرې سختې نیوکې وکړې، د کوم تر مخه چې په یو قرارداد کې د هزاره صوبې د جوړولو او په بل قرارداد کې د صوبې نوم د خیبر پښتونخوا په ځای د هزاره پښتونخوا کولو غوښتنه شوې ده. په دغه مهال میا ابتخار حسین له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
زمونږ میاوالی او شادي خان او ازرو دا داسې علاقې دي تر جهلمه پورې چې دا د پښتنو تاریخي طور ایسه پاتې شوې ده. که دی اثر نو صوبو خبره کوي نو په کار چې خیبر پښتونخوا سره دا زړی ایسی دام چې کوم دی نو ټچ کی په عوامي سطح د دې قرارداد پذیرای نشته. البته تحریک انصاف پښتنو ولوټ ورکړو نو پښتنو نه پوره سزا ورکړه. په دې شکل کې لګیا دي چې لکه ګینده پښتنو د قسمت مالکانو دوی شو نن ولا خاورم تقسیموي.
لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې میا ابتخار حسین زیاته کړه چې هر څو کدغه دواړه قراردادونه په ساده اکثریت منظور کړی شوی دی خو کچيري د عيني لاري سره سم په دو تیهایی اکثریت هم چرته دا رقم قراردادونه منظوريږي نو بیا به هم عوامي نېشنل ګوند د پښتنو د سیمو د تقسیم په کلکه مخالفت کوي.
عین استعمال داسې نه دی پکار چې هغه کې د کوټه غونډې د بلوچستان غونډې پوزیشن جوړ شي چې خلک بیا د سکول کې ترانه بند کړي، خلک چې کوم نه بیا جنډې ته غو احترام نه لري، یا په دې پاکستان کې دنه د شګر چې کوم نن د عین انکار کوي چې کوم خلک عین مني نو دا غي جذبات او احساسات او داسې ټیسټ رسول نه دی پکار. ازاره زمون کورمن ډیویژن دی، دا زمونږه نه جو نه جو کیدونکو حصہ ده او پښتانه چې کوم نه آلریډي تقسیم دي او موږ نور د پښتنو تقسیم نه منو. د پاکستان په نقشه کې د پښتنو د پہچان یو کمی او هغه پوره شو. زنیم خبر چې خامخا د خلکو لپاره متنازع کوي او پښتنو ته ولې خامخا مته چې نور لارې کولاوي په کار دی چې دوی په خوشحالۍ سره دا تسلیم کړي.
میا ابتخار حسین زیاتوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ موجوده صوبایي حکومت دی د پښتنو د پیژنګلو په ضد او د پښتنو د تقسیم په لړ کې د دا رقم خبرو اترو نه ډډه وکړي.
اوریدونکو له پیښور مو دغه رپورټ وارد. د سند صوبې قام پرست ګوند جی سند قومي محاز د اتوار پورس کراچۍ کې له پاکستانه د ازادۍ او د سندو دیش لپاره مارچ کړو. د مارچ کې لکونه خلک شامل وو. د دې ګوند غوښتنې یا مطالبې څه دي او په خلکو کې څومره ملاتړ لري؟ په دې هکله زموږ همکار منور شاه سند کې د قوم پرستو تحریکونو په اړه د ځایي کارپو امداد سومرو سره خبرې کړې او په سر کې ترې د مارچ کې د برخه اخیستونکو په اړه تفصیل غوښته.
پاکستان کې د مارچ په درویشتمه نیټه هر کال یوم پاکستان منزل کیږي او دې لړ کې بیلابیلې دستوري کیږي، خو د سند صوبې یو قوم پرست ګوند جی سند قومي محاذ د مارچ په درویشتمه نیټه کراچۍ کې د ازادۍ لپاره مارچ وکړو. یاد ګوند د پاکستان نه بیلیدل او سندو دیش جوړول غواړي. جی سند قومي محاذ وایي دوی ټولې دنیا ته ښودل غواړي چې دوی د ازادۍ لپاره کوششونه کوي. دغه مارچ چې پکې په لکونو خلکو ګډون کړی وو زیاتره پکې ځوانان شامل وو. په دغه موقع د جی سند قومي محاذ دوه مشران چې څو ورځې وړاندې وژل شوي وو د هغوی جنازه هم وکړی شوه.
جی سند قومي محاذ د هیواد په انتخاباتي عمل کې ګډون کوي او کنه، او دا چې ویل کېږي یاد ګوند په دې وروستیو کې د بلوچستان د بیلتون پالو هلو ځلو ته په کتو سره خپلې هڅې توندې کړې دي.
بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں حصہ ہی نہیں لیتے، اس لیے
جیسن دا پاکستان پہ انتخاباتی اور پارلیمانی نظام کی برخہ نہ اخلی دو مدا چھ سمرا دا بلوچان و تحریکوں نہ زور تاریخ لری ہم دمرا دا سین دا قام پرست و تحریکوں نہ ہم زاڑ دی پسر کے دا سین قام پرست و دا پاکستان حمایت کرے خوبیا چھ دوی سرکوں میں وعدے شوے وی آغا پورا نہ کرے شوے او دا راز دوی دا دے ریاست نہ مایوس شو بل خبر دا دا چھ پا بلوچستان کے بلتون پال ڈلے وسلوال جدوجہد کوی او سندی قام پرست گندنا پرامن سیاسی حالو زلو یقین ساتھی
پاکستان پیپلز پارٹی وائی سندھ صوبہ کے اکثریتی خلق دوی ملگری دی او پا کراچی او حیدرآباد کے متحدہ قومی موومنٹ دا ڈیر ولسی حمایت دا وکوی جی ایسن قومی محاصرا سمرا عوام ملگرتیا کوی
دیکھا جی یہ جو پارلیمانی محاذ ہے وہ تو بلا شبہ سندھ کی جو جماعت ہے پیپلز پارٹی جو پارلیمانی سیاست میں دلیل
گورے جیسن قومی محاذ دا پاکستان پہ انتخاباتی اور پارلیمانی سیاست کی برخہ نہ اخلی نو پیپلز پارٹی تو خو میدان خالی دے بلخوا دے ایم کیو ایم پاڑا ہم ویل کی گی چی پہ انتخاباتوں کی درغلی کوی نو دغه یو حقیقی نمائندگی نہ دا خو چی دا کالا باغ ڈیم پسیر قومی مسئلے رامنځته شی نو معلومات کی گی چی دا پیپلز پارٹی سره څومره خلق ولاړ دی او جیسن قومی محاذ څومره ولسی زور لري باقی دوی خپل سیاسی حال زل جاری ساتي او نه غواړي چې د خپل مطالبات لپاره داسې حالات جوړ کړي چې لوجه نور هواد او یا قومونه په تکلیف کې شي
ویل کیږي چې د جی ایس این په دغه ازادي مارچ کې په لکونو خلکو ګډون کړی وو خو پاکستانی رسنۍ د دې تایید نه کوي او نه یې په دې اړه ډېر تفصیل ورکړی دی دا ولی
پاکستانی میڈیا ہمیشہ سندھ کے لوگوں کی طرف
دا پاکستان قومی میڈیا هغه کد اردو جبې دا او کد انگریزی دوی تل د وړو قومونو لکه سندیانو بلوچانو سرایکیانو او پښتنو ته ډیره کمه توجه ورکوي دا تش په نوم قومی میڈیا دا نور د پنجاب صوبی او متحده قومی محاذ په کنټرول کې دا او یوازې دا غوی پاړه خبرونو ته اهمیت ورکوي نو ځکه د جی ایس این قومی محاذ د مارچ دومره اهمیت ترلاسه نه کړی شو
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
اردوکو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغه پاکستانی ډیپلوماټ په اړه څېړنې شروع کړې چې په کابل سرینا هوټل کې په غیر قانوني ډول تصویرونه اخیستل په دې برید کې نه کسان وژل شوي چې څلورې بهرنیان او پنځه یې افغانان و په افغانانو کې د خبریال احمد سردار په ګډون د هغه میرمن او د دوی دوه ماشومان هم وژل شوي وو طالبانو د دې برید ذمواري منلې وه خو ویلي وو چې ماشومان دوی نه دي وژلي افغان چارواکو د دې برید لپاره د سیمې استخبارات تورن کړی دي چې د څېړونکو په وینا د دې پاکستان ته اشاره ده خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه الزامونه رد کړی دي په اړه یې دا رپورټ اورو
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي که ثابت شي چې پر کابل سرینا هوټل حمله کې د پاکستان لاس وو له شک پرته به هغه هیواد ته خپل اعتراض وړاندې کړي د دې وزارت ویان شکیب مستغنی وایي افغان حکومت دا مهال دغه پاکستانی ډیپلوماټ په اړه څېړنه پیل کړې چې په کابل سرینا هوټل کې له حملې څو ورځې مخکې د تصویر اخیستو هڅې کړي ښاغلی مستغنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د دې پاکستانی ډیپلوماټ هویت په ډاګه نه کړ خو وی ویل چې دې کس د سرینا هوټل په سپورتي خونه کې هر ورځ ورزش کاوه
یو پاکستانی ډیپلوماټ چې هر ورځ د ورزش لپاره د سرینا هوټل سپورتي سالون ته تګ راتګ کاوه یو دوه ځلې هڅه کړې چې په دې هوټل کې تصویرونه واخلي دغه کس د امنیتي ځواکونو له ممانعت سره هم مخ شوی دی دا زه تاییدوم خو داسې قضیې هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري له شک پرته څېړنه په جدي توګه دوام لري د څېړنو له پای ته رسیدو وروسته به په دې اړه بیا خبرې وکړو
د ملي امنیت په شورا کې هم د یکشنبې په ورځ د دې پاکستانی ډیپلوماټ خبره یاده شوې او د جمهور ریاست په خبر پانه کې ویل شوی چې د کس څو ځله فلمونه هم اخیستي څلور تنه طالبان د تیرې جمعې په شپه له تومانچو سره کابل سرینا هوټل ته ننوتل او د څلور بهرنیانو په ګډون یې نه کسان وژل د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا حمله د سیمې استخباراتو پلان کړی وه او له طالبانو څخه د یوې وسیلې په توګه استفاده پکې شوې وه دوی وایي چې د طالبانو په اعلامیه کې د سرینا په دروازه کې د چاودنې او هوټل ته د درنو وسلو د ننویستو خبره شوې وه او د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې دا د طالبانو په بیخبری دلالت کوي. یو شمیر امنیتی کارپوهان بیا وایي چې په سرینا هوټل حمله د پاکستان د استخباراتو کار دی او هدف یې دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه کمزوري وښيي. جنرال نورالحق علومی په دې اړه ازادي راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ:
دغه استخباراتو له طرف نه شوی دي چې همیشه خپل په غیږ کې ترخګر دوی روزلی. یو څرګند حقیقت ده چې پاکستان یا آیس آی د هغو کار دی چې فقط کوشش کوي چې په داسې سازمان یافته پلان سره سم کارونه سرته ورسوي چې موږ امنیتي قوتونه هم دلته دغه ضعیف ښکاره کړي.
علومی وویل چې افغان حکومت باید د پاکستانی ډیپلومات هویت څرګند کړي او د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي. په کابل کې د پاکستان د سفارت یو مطبوعاتي مسؤل اختر منیر بیا ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د سرینا په هوټل حمله غندلې. د پاکستاني ډیپلوماټ دا کس اخیستو د مسلې په اړه هغه وویل چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ورته تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي. خو منیر وویل چې د دارنګ سرګندونو پر ځای افغانستان او پاکستان باید له ترهګرۍ سره په مبارزه کې همکاري وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې پر سرینا هوټل د حمله په اړه تحقیقات به څه وخت پای ته ورسیږي. خو د کابل امنیتي چارواکو مخکې ویلي چې دوی ته د سرینا د امنیتي ساتونکو بې غوري ثابت
دا مشال ریڈیو دا.
اوریدونکو خبر پښتونخوا کې د تیرو څو لسیزو راهیسې وخت پوخه د ځمکو د قانوني مالکانو او کروندګرو ترمنځ شخړې رامنځته کیږي. کروندګر وایي د ځمکې د دوی نیکونو آبادي کړي خو پیرنګیانو د خانانو په مشرانو پسې لیکلي. بلخوا خانان وایي د جایداد د دوی ایدی او دوی ته په جایز وراثت کې پاتې شوی دی. منوشا په دغه مسلې رپورت لري.
د خیبر پښتونخوا په صوبایي سملای کې څو ورځې وړاندې یو قانون منزور کړی شو چې وایي د ځمکو مالکان اوس کولی شي چې د لسیزو راهیسې د دوی په ځمکو کې اخته کروندګر بغیر له حق او اختیار د زمیدارۍ نه لري کړي. د چارسدې ضلع کروندګر وایي د دې قانون خلاف به ټولې قانوني او سیاسي لارې چارې استعمالوي. د مزدور کسان پارټۍ مشر امجد خان سالار په دې حق لوایي:
زموږ د پارټۍ چې د دې مزاحمت هم کوو او بل خبره دا ده چې دا کوم قانون پاس شوی یا دا کوم بل پاس شوی دی دا چې د ټینین کې اکټ 1950 کوم اکټ چې د بل چې دی یا کوم قانون چې دی هغوی چې دا دوی دا تنظیم کړی دی. زموږ د دې خپل جلسه هم کړې وه، پروګرام هم کړی او د دې مزاحمت کړی دی او انشاءالله زموږ کار په دې باندې روان دی چې موږ په دې باندې په سپریم کورټ کې رکھو.
بلخوا چارسده کې د ځمکو د مالکانو او خانانو په نمائندګۍ یعقوب خان چې په چاچا خان مشهور دی وایي د قانون لمخه کې دی شي چې د ځمکو نه یې قبضه ختم شي.
دا خو چې مخکې دا تقریبا سلور لیند ریفارم شوی دی بټو سیب یو نیټو کړی و کنه چې هغه ملکیتونه دلته نه جاګیردارونه او نور ګورې راګانو نه شو. دا خو هغه ملکیتونه چې چاپلار نیکه خواره کړی او ځان باندې سخت تېرې کړی او پټی پیدا کړی و اغي وني دي قبضه نو هغه څو دا یو دي دا وکړو دا اوسې کوم دي چې دا ډېر ښه کار کوي چې را کړدوري مې دوري دا نه شي ریټ کېسته نه دا څنګه په ځواله کې باندې ټول کې د خدای د رسول په لار وایي.
هلته ګل زمين وای د ځمکې د دوی مشرانو یو نیم سل کلونه وړاندې آبادی کړي. هغه وخت د دې مالکان چیرته وو؟
یا بنجر زمکه پرتی وی دله نه خانیزم خو دراتونه د خان یو بل یو ملګری چې تراغلی د چر په دې کې هم کروندې وکړو د زمکه ودانی کو په دې زمکه کې د خلکو پلارانو نیکونو مشرانو ډیره قربانی ورکړه د ودانی ټنن چې د هترالی چې زمکه د زمیدارو سره یو خدي خو پریشانی دار چې تخمونه په دوه ګران شي وی د زمکه آبادولم ګران دی. دغه خانیزم دا خبر اوس کې چې زمکه د پټی خپل واپس کړي نو دا ډیره ناممکنه خبره ده.
دا راز د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مشر سید نظیف د پښتنو په سیمو کې د ځمکو د ملکیت او تاریخ په اړه وایي:
یوول خو سوال دا دی چې دوی ته د پټو دا تعداد څنګه راغلی؟ دلته درې قسمه ځمکې ورکړې شوې دي، یو په مغولي استعمار وخت کې، یو چې کومه ده د شیخ ملي په زمانه کې، او یو انګریزانو ځمکې ورکړې. د اپر سوات موجوده د ملکنګ سورنګ او د امان الله خان غازی د استقلال په کال په 1919 کې په دې کې وبرانی درې لکه کله ځمکه وبکړي، یعنی ټول مردان ضلع دا وخت د صوابۍ ټول زمینداری او بیا دلته تحصیل ټول زمینداری او دغه سیر د درګۍ تحصیل ټول زمینداری.
سید نظیب زیاتوی په خوا هم د کروندګرو لپاره د زمکو ورکولو په حق له یو شمیر حکومتي فیصله شوی، خو چې د زمکو مالکان او کروندګر په خپلو کې سلا نه وو نو دا مسله حل نشوه. په کار دی چې د دې د هواری لپاره ځانګړی کمیشن جوړ کړی شي.
د منورشا رپورټ مور د اوریدونکو اوسبتي د خبرونو لنډیز وور.
د امن خبرو اترو لپاره حکومتي مذاکراتي کمیټه پرون په اسلام آباد کې د داخله چارو د وزیر چودري نثار علي خان سره ملاقات کړې چې پکې د طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو اترو لپاره په ایجنډا غور وشو. عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د هغه قراردادونو سخت مخالفت کړی چې پکې د هزاره صوبې د جوړېدو مطالبه شوې ده. امریکا وایي سره له دې چې پاکستان د ترهګرۍ سره مخ دی، د دې ملک اټومي وسلې محفوظ دي. دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره د ملاقات نه پس کړې دي. پاکستان د افغان چارواکو هغه ادعا رد کړې چې ګڼې د دې هیواد استخباراتي ادارو په هغه برید کې لاس درلوده چې په نتیجه کې د کابل په سرینا هوټل کې د نوي کال په شپه نه کسان ووژل شو. د کرایمیا د مسلې په سر د نړۍ د اوو سنتي هیوادونو مشرانو فیصله کړې چې د یوکرین په ملاتړ کې به په روس کې کیدونکو خپله غونډه برسلز ته منتقل کړي.
اور ریدونکو اوس برته زموږ همکار عالم زیب د فاټای قبلی سیمو پاړه د بحث درور
ستړي مچی. اور ریدونکو د مشال ریډیو په دې خصوصي خبرونه کې تاسو ته هر کله ویم. دا خبرونه څنګه چې په تیر پروګرام کې تاسو ته ما ویلی وو چې د قبایلی سیمې په تیر یو موده کې او په خاص توګه په تیر دوه کالو کې شوي سیاسي، انتظامی او قانوني اصلاحات دي دا غي په حواله ده. په تیر پروګرام کې مونږ د پولیټیکل پارټیز آرډر کال 2011 او ایف سی آر یعنی فرنټیر کرائم ریګولیشن کې بدلون په حق له د خپلو میهمانو نظر اغستی وو. نننی پروګرام هم دغه قبایلی اصلاحاتو یو بل مهم موضوع یعنی لوکل ګورنمنټ یا بلدیاتی انتخابونو په حواله دی. اوریدونکو په کال 2012 جون میاشت کې فاټا سیکرټریټ یو ارزی بل یا ډراپ د لوکل ګورنمنټ ریګولیشن په نامه جاری کړی وو او بیا یو میاشت وروسته سلګ ډیر بدلون سره دغه ډراپ بیا مخې ته راوړل. وروسته د هغه وخت د پاکستان ولسمشر آصف زرداری اعلان وکړو چې دا ډراپ به ډیر زر قانوني حیثیت ترلاسه کړي او عملی وشي. ولې د دوه کاله تیرېدو وروسته تر نن تاریخ پورې نه خو د دغه ډراپ څه حتمي شکل مخې ته راغی او نه په دې حواله نور څه خبرونه مخې ته راځي. د دې سره سره تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د وی مدیراسي او په خاص توګه په کال 2014 کې د عام انتخاباتو وروسته دا خبرې مخې ته راغلې دي چې د پاکستان په سلور وړو صوبو کې بلدیاتي انتخابات وکړي شي. همدا وجه ده چې د پاکستان یو صوبه یعنی بلوچستان کې د تیر کال دسمبر میاشت په 9 نیټه د انتخابونه وشو او د خیبر پښتونخوا سرکاري چارواکي وایي چې دوی هم کوشش کوي چې د روان کال اپریل میاشت کې د انتخابونه وکړي. پرنی پروګرام کې موږ هم دغه باس کوو چې د پاکستان په سلور وړو صوبو کې دا انتخابونه کېدې شي نو په فاټا یا قبایلی سیمه کې ول نشي کېدې. اول چې مخ په وړاندې لاړ شم تاسو د خپل راغلو میلمنو پیژنګلو کوم. ما سره په سټوډیو کې ناشته د نېشنل پارټۍ صوبایي صدر مختار باچا صاحب، د باجوړ سیمې سره تعلق لرونکي د پاکستان مسلم لیگ نون غړی ګل کریم خان صاحب، او د ټلیفون په لاره مو سره موجود دی د پاکستان پیپل پارټۍ غړی او د باجوړ نه د قومي اسمبلی پخوانی ممبر اخونزاده چټان صاحب. تاسو ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. چټان صاحب، لومبه هم تاسو درازم یو ډیر ساده او نیغ سوال، په فاټا یا قبایلی سیمه کې بلدیاتي انتخابات ولې وشي؟ تاسو وایئ
بسم الله الرحمن الرحیم. ګورجی نن په دې دور کې موږ ټول خلک دا منو چې په جمهوریت چې کوم دی دا د ولسونو د آبادی او د ترقۍ لپاره نه او د امن لپاره نه واحدنۍ لار ده. دې کله چې موږ د جمهوریت خبره کوو نو بلدیات چې کوم دي دا د جمهوریت اکایي ده. بغیر د بلدیاتي سیمه د لوکل ګورنمنت سیستم نه د جمهوریت تصور دا ممکن نه دی او دا مکمل هم نه دی. خو موږ دا سوچ کوو چې د څلورو صوبو نه زیات چې ضرورت دی په د بلدیتي الیکشن نو دا په پاتا کې دی، ځکه چې د پاتا کوم سیستم دی هغه داسې دی چې ټول اختیارات د یو کس په لاس کې دي او ورته چې کوم مقامي خلک دی هغوی ته په هغې کې هېڅ قسمه اختیار نشته دی. هلته عدالت هم پولیټیکل ایجنټ دی، هلته ډیولپمنټ هم پولیټیکل ایجنټ دی، هلته د ټولو اختیاراتو منبع چې کوم دا نو دا د پولیټیکل ایجنټ لاس کې ده. بل دا چې قبایل یو خو د وخت نه ډېر نظر انداز کړی شوي دي او د وخت نه ډېر زیات د ترقۍ نه او د ډیولپمنټ نه وروسته پاتې شوي دي. کومې پیسې چې د ډیولپمنټ په نوم باندې پاتې ته ورکړل شوي دي په هغې کې ریکارډ او تاریخي کرپشن شوی دی. نو د دې وجې نه هم ډېره زیاته ضروري ده چې په پاتا کې بلدیتي الیکشن وشي او د ډیولپمنټ کوم اختیارات چې دي هغه د عامو خلکو لاسو ته ورکړل شي. عام خلک، د علاقې خلک، د خلکو منتخب خلک، هغه خلک چې هغه سبا بیا دا امید لري چې مونږ به دې خلکو ته ورځو او دا خلک به مونږ منتخب کوي.
صحیح چټان صاحب، دغه ځای کې ستاسو خبره نیسم، بالکل دې باندې مخکې باز کوو. مختار بادشاہ صاحب، تاسو له راځم چټان صاحب هم دا وویلې چې ځکه چې هر څه ټول اختیار د یو کس په لاس کې دی، دا پوښتنه ستاسو نه کومه، صرف دغه وجه ده چې هلته صرف اختیار د یو کس سره دی، نور څه وجوهات دي؟
چټان صاحب د خبرو سره نور یو څو خبرې زیاتول غواړم. چوفاٹا کے د نور صوبو نه زیات ضرورت ته د لوکل گورنمنٹ د انتخاباتو داغه وجه نمبر 1 پفاٹا کی جو زوړ یو سسٹم او پولیټیکل ملکانان وغیرہ وغیرہ هغه ټول سسٹم اوس ډیسټرب شوی دی. په دې تیر دشک د وختونو کې پسونو مشران د دهشتګردۍ ښکار شوی دی، نو پفاٹا کې اوس لیډرشپ هم نشته.
صحیح،
پفاٹا کې زوړ ملک چې کنده دغه اختیارات هم ختم شوی دی. پفاٹا کې دغه سراغه د مشترکه قانون هغه د فوج راتلو فوج باندې هم نشته. اوس یو یقین دی یو خلا د ډېر انتهایي خطرناک حاله ده. دا خلا چې کبه دا کده سی اوږده پاتې شي، دا به د والکینو غوندې هغه د تشفشان غوندې یو رپچر غوندې بوشي، یو خطرناک هغې سره به دا ټوله سیمه ډېره متاثره کېږي. په دې وجه باندې هلته کې د لوکل لیډرشپ ضرورت دی چې نوی لیډرشپ راپورته شي او هغه د مواره په خپل لاسونو کې واخلي د ماډرن د نوې دنیا د حالاتو د ضرورتو مطابق او د دې ضرورت زیاتره په فاټا کې
باچا سنت غړنی چې لوکل لیډرشپ تاسو چې مخ ته راشي، عام خلک راشي، دا کم چې پولیټیکل پارټي راغلي دي، دا تیر عام انتخابونو شو، دا غي سره ډیره گزارنه نشوي، اوس به هغه هم دی دا بم راشي.
دو قومي اسمبلی ممبران او د سنت ممبرانو د دې یو هیستوري مرا پاتې شوی دا د ډېر احترام لرم. خدا دا چې د مرکزی حکومت د ضرورت مناسب هغه ډیر مجبور وي د ډیرو خبرو آزادانه اظهار هم نشي کولای. نمبر دو دا چې د یوې ایجنسی یو نمائنده دا د فرد لپاره ممکن نه چې د دومره تفصيلات سره کې هغه لاړ شي. د دې لپاره لازم ده چې لوکل ګورنمنټ په وړه وړه سطح باندې د وړو وړو کارونو د دې سره سره یو نظر ولري، یو سړي دوستر کې دي او د ټول سیستم چې کم دي هغه په زرګونو سترګې.
ګلګری خان، تاسو درازم تاسو سوای ک مختصر راته وای ولې ضروری دي بلدیاتی انتخابات په قبایلی سیمه کې، ځکه چې بلخوا په پاکستان کې هم روان دي، په پاکستان په نورو صوبو کې، نو په قبایلی سیمه کې نشته، تاسو وای ولې ضروری دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رمضان خان څنګه چې بادشاہ الله وو فرمایل چې نن سبا په قبایلی سیمه باندې یو غټه خلاف ادا ده، د هغه خلاف د ختمولو لپاره نمبر خو بلدیاتی انتخابات ډیر زیات ضروري شوی دي. د دې نه علاوه چونکې زمونږ د پاټا سیستم داسې جوړل چې التا عوام په اقتدار کې نه دي، اگر کو زمنګ ایمنیز چې ګم دی غویم الیکشن کوي، خو زمنګ اکثر ایمنیز د پیسو د ډېر خرچې په بلبوتې باندې مست راځي، نو د عوام حقوق چې ګم دی غا سلب کیږي، عوام ته خپل حقوق نه ملاويږي. نو یو طرف ته کو د عوامو انتهایی زیات ضرورت دی چې د پر دی واحد نه د اختیارات لاړ شي، نو دا به عوامو ته ملاوي شي، نو دا د پر دی واحد اختیارات چې ګم دی نو پاکستان نه زیات ضرورت په پاتې کې لري.
صحیح، اخوندزاده چټا سے تاسو څه غړنئ په قبایلی سیمه کې دغه انتخابات ولې نه کیږي، لکه سو کې خړنې مخې ته وجه څه ده؟
مورجی تر څو پورې چې د دې تعلق ته سو خوشتا ده چې په دې ملک کې څه طاقتونه راځي شته دي چې هغه د نه غړي قبایل دې ترقی وکړي، هغه د نه غړي چې قبایل او د ډیولپمنت شي، قبایل د نور خلک په سب کې برابر شي. همدغه وجه ده، او دا هغه خلک دي چې د هغوی مفادات د دې سره تړلي دي، د هغوی رزق د دې سره تړلی دی. هغه خلک را په چې قبایلو ته راځي چې په هغې کې زمونږ په ایجنسیانو کې هم خلک دی، هغې کې په بیوروکراسي کې هم خلک دی، په هغې کې زمونږ په قبایلو کې هم خلک دی، کوم چې مونږ هغوی ته مونږ مراسیب څه تفقو. هغه خلک دا نه غواړي چې قبایل دې ترقي وکړي، ځکه چې تاسو وګورئ نن چې یو یو بیوروکراس، یو یو پولیټیکل ایجنټ کومې ایجنسۍ ته ځي، ما د معلوماتو مطابق چې خیبر ایجنسۍ ته کوم پولیټیکل ایجنټ ځي، هغه په 80 کروڑ روپۍ باندې هلته دغه تعیناتي کېږي، او په 30-35 کروڑ روپۍ باندې هغه دغه بدلي چې کوم دی نو ایجنسیانو ته کېږي. او به د یو ویشتې د هغوی آمدن چې کوم دی نو یو یو کرون روپۍ دی چې دا پیسې سټیټ ته نه ځي، دا ملک ته نه ځي، دا عوامو ته نه ځي، دا د هغه خلکو جوبونو ته رسي چې هغه خلک ملوث دی، هغه خلک دا نه غواړي. او د دې خوا نلیلان په تېر حکومت کې کله چې اټاروي ترمیم کېده او په هغه کې مونږ دا سوال اوچت کړو چې آیا د 247 تحت مونږ ولې سیملی دانشي کولی چې مونږ قبایلو له قانون سازي وکړي، او یا د ملک پالا عدالتونو کې مونږ ته د اپیل حق ولې نشته دی؟ نو ښکاره جواب مونږ ته د صدر د طرف نه، دا کمیټې د طرف نه دا میلاو شو چې مقتدر قوتونه دا نه غواړي چې هلته د 247 کې بدلون راشي او هلته په نظام کې او په سیستم کې بدلون راشي.
ګلکریم خان صاحب، بیا تاسو لرازم تاسو هم ویلي هغه په تفصیل سره لاړو، خو اوس تکنیکی ستونزې دي کې رامخې دي په لوکل ګورنمنټ پلیشن کې، ځکه چې په کال 2012 کې کوم تجویزونه راغلي وو په هغه کې د لوکل ګورنمنټ په حواله مختلف خبرې شي، په هغه هم خبرې کوي. خو اول تکنیکی ستونزې څوک دي؟ دا څوک منه کوي په پاکستان کې په څلورو صوبو کې لوکل ګورنمنټ اوسو روان دي که حکومت یې نم غواړي؟ خو سپریم کورټ بار بار یو حکم ورکي، آرډر ورکي، یو پرېشر بیا راشي په فاټا کې په قبایلي سیمه کې، به دا فشار به څوک زیاتوي؟
دې سلسله کې بچی دا ارزو کې بچ نمبر خو موږ ته بدقسمتي دا چې د سپریم کورټ جو ریډکشن دا زموږ په فاټا باندې نشته، د سپریم کورټ حکم په موږ باندې لاګو نه دی. اولنې خو موږ مانعات دغه جوړ شو چونکه موږ د سپریم کورټ جو ریډکشن نه باري وو، نو بیوروکراسي دا لګه مقامي لاو شوله. دویمه خبره دا چې لکه څنګه یو پولیټیکل چې د شپې یو کروڑ روپۍ ګټي، نو په دې یو کروڑ روپۍ کې دا پولیټیکل ځان نه نالي، په دې کې ورسره مخکې نور کسان چې کندیدا اوس شریکي یو لوی په دې پسې یو قطار وروسته جوړلې، دا ټول په بیوروکراسي کې راځي چې پاکي گورنر هم شامل دی. لکه نن بزه د گورنر خبره وکړه، اول زمونږ گورنر د باجوړ ایجنسی دی، هغه دا نه غواړي چې ریبلیټی الیکشن وشي او زما د پلار اختیار او یا زما د رور اختیار دا لاړ شي لاندې ساتي تا. نو دا ټول به د دې سره سره د بیوروکراسي سره سره زمونږ خپل ملکان دي چې هغه مراعات یا ته ملکان دي، هغه دو میاشتې په لکون روپۍ د پولیټیکل نه مراعات دي او هغه ډېر په لږ تعداد کې دي. نو زما خیال دی چې دویم موږ ته ممانعت نمبر یک بیوروکراسي ده، دویم چې کوم دی زموږ خپل ملکان دي.
ګلکریم خان صاحب، تاسو هم خبر وکړه، مختار باشا تاسو څه وایئ په دې اړه باندې؟ تاسو دریز دی
یو خو دا عمومي چې چټان صاحب او ګلکریم خان صاحب دا کوم خبر کو، دغه هم دی خو په یو دی کې یو بل نقطه هم دا غدا چې د فاټا د شتګردۍ او د ریجنل حالات په نتیجه کې دلته حالات داسې وو چې په دې کې مقتدر قوتونو دي کې هیڅ قسم نه تبدیلی برداشت کولای هم نشوه، او هغه دا چې سدي د قشن ساتل غوښتل. اوس دا تیر هفته نه په دې خلا چې خبره کاریږي چې دلته کې یو تبدیلی دا روانه ده، او هغه تبدیلی به صرف دغه همدې پر محدود تبدیلی نه، بلکې دا به همي چې د فاټا د مستقبل شکل چې کم دی هغه به متعین کیږي په دې کال یو نیم کال کې دننه درنه. اوس چې کله هغه متعین کیږي نو هغه بیا گورنر یو خپل د جرګه غواړي او چې سی خو هغه شن تبو کی. د دې لپاره دا ډیره لازمه ده، ډیره ضروری ده چې د اوس فوري تور باندې د لوکل ګورنمنت په ذریعہ باندې چې کب نوې لیډرشپ ته لاندې راوټوکیږي هغه د هغې د مستقبل باره کې هم څه فیصله وکړی شي.
صحیح. ګلکریم خان صاحب، یو بل مهم پوښتنه تاسو له کوم، ځکه چې تاسو خپل کونسلر هم پاتې شوي، یو خورا دا وایي چې د کونسلر او د ایم این اے د دوړو کې سفر د ګرج کونسلر په لاندې لیول خو تاسو لږ ډیر دا اوریدونکو ته وایي چې یاره یون کونسلر څنګه ای او تحصیل کونسلر څنګه ای او ایجنسی کونسلر څنګه ای دا سکاریا کراتون کې د بلدیات انتخاباتو پس منتخب شي سبق ای؟
اصل کې کونسلر چې کوم دی دا یو بنیادی رکن دی، لکه اوس ایم این ای خو د ټولې آبادی په سر باندې یو کس راځي، یو کونسلران چې کوم دی نو به دا د ایم این ای په بهاب باندې لکه زموږ په باجوړ کې تقریبا 55 دغه راغلی او 55 کونسلران راغلی، نو یو طرف ته یو ایم این ای بل طرف ته 15 کونسلران. دا کونسلران چې کوم دی دا غوی په ټولو دنیا کې، په ټولو دنیا کې کار دادي چې هغوی واړه کارونه، د محلود کوڅو کارونه، د عوامو ستونزې، د سړکونو او د نالو کارونه، دا د کونسلرانو ته د ایم این ای په نسبت باندې ښه معلومي او ښه تجربه وي او زیاتې ښه ډیل کولی شي. ایم این ای چونکې دغه علاقه ډېره ده، دغه کار قانون سازي دی، نو په کار دره چې هغه قانون سازي وکړي او کونسلر چې کوم دی هغه د نالۍ د پخولو، د ترقیاتی کارونو، دا بوت چې کوم دی دا ایجنسی کونسلر کوم دی والی بس.
صحیح. اوریدونکو تاسو واورید، زمو سره موجود میلمانه دا وخت د بلدیاتي انتخاباتو په اهمیت باندې خبرې کوي او دوی خپل خپل دریز وړاندې کوي چې دا ولې ضروری دي. دا وخت مونږ یو وړه شانتي دماغلو او د دمې وروسته چې بیا راشو، نو مونږ به د لوکل ګورنمنټ په حواله په کال 2012 کې چې کوم 19 تجویزونه وړاندې شو په هغه به خبرې کوو چې تر څومره حد پورې په دغه تجویزونو کې د لوکل ګورنمنټ په حواله ویلې شوی دي، د چا چا اختیارات د گورنر د پولیټیکل پولیٹیکل ایجنٹ یا دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اختیارات تر څومره حد پورې کمیدې شي، او کچری په فاټا یا قبایلی سیمه کې بلدیاتی انتخابات وشي نو کم کم کمی به شي چې هغه پوره شي.
فاټا د اصلاحاتو فلور
د قبایلی مشرانو میرمنو د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یو بل لړۍ
د خالی نه او زیارت پورس په نه نیم بجو لمشال ریډیو نه
د زمي رستو یو وار بیا خراغلاس اوریدونکو دا وخت ما سره په سټوډیو کې د نېشنل پارټۍ صوبایي صدر مختار باچا د پاکستان مسلم لیگ نون د باجوړ نه مهم غړی ګل کریم خان صاحب او د ټلیفون په کرخه ما سره د باجوړ نه د پاکستان پیپل پارټۍ غړی او د قومي اسمبلی پخوانی ممبر اخونزاده چټان صاحب موجود دي. مونږ د زمينه وړاندې د بلدیاتي انتخاباتو په حواله خبرې کولې او ټول میلمانه په دې متفق دي چې بلدیاتي انتخابات په فاټا یا قبایلی سیمه کې ضروري دي. په دې حواله د زمينه وړاندې ما د لوکل ګورنمنټ په حواله ځینې تجویزونو ذکر کړی وو. دغه تجویزونه په کال 2012 جولای میاشت کې مخې ته راغلي وو چې 19 تجویزونه او په هغه کې ویل شوي وو کچري په فاټا یا قبایلی سیمه کې بلدیاتي انتخابات مخې ته راځي نو پکار ده چې د گورنر اختیارات کم کړی شي. د دې سره سره هلته د اقلیتي برادرۍ دپاره پکار ده چې هغوی ته 10% کوټه وي. د هغې سره سره د ښځو دپاره هم په دغه بلدیاتي انتخاباتو کې په دې تجویز کې ویل شوي دي دوی پکار ده چې 13% دوی ته کوټه وي. دغې تجویزونو کې د بلدیاتي انتخاباتو دپاره د ټیکس خبره ده، د فنډنګ خبره ده، د پولیټیکل ایډمنسټریشن خبره ده چې هغه دغه کونسلرانو ته جوابدهي هم وي. زه راځم مختار باچا له مختار باچا که دغه تجویزونه مانی موږ صرف ذکر وکړو نو که چېرې بلدیاتي انتخابات په قبایلي سیمه کې وشي او یو بلدیاتي سټرکچر یو ډانچه مخې ته راشي تاسو څه وایئ د دغه تجویزونو سره که ستاسو نور څه تجویز دي یا دغه تجویزونه عملي کولو لپاره تاسو څه دریځ لري؟
د تجویزونو باندې د سیاسي پارټو کمیټي چې کوه د فاټا د ریفارمز کمیټي په هغې باندې 2 ورځې مسلسل په شق وایز باندې ډېر لوی مغز خوري کړی ده او ډېر لوی دغه پکړي باسونه پکړي دي او د هغې په نتیجه کې دغه تجویزونه مخې ته راغلي وو او په دې کې ټولې پارټۍ په دې باندې متفق وي چې دغه کم کم ایشوز دي چې هغه ایشوز مونږه راوباسو چې په کوم دې کې فلاز دي. بدقسمتۍ نه 2002 والا سسٹم چې کمو په هغه باندې کم دا انتخابات برای نه غوندې کاغی ته لغونه مقام نور ورکړې شي وي نه پای کې بعد نور د امپروومنت د پاره گنجښنه اوس هم د دې 900 تجویزونو سره سره دا ضروري چې دا یو مکمل دی او تصویري چې کله اولنی انتخابات شي پای کې بس کیمرا ښکار شي بیا به دوباره سره پای کې نور د امندمنت بیا په کې نور د امندمنت خبره کوي. خو په فاټا کې د قبایلی د خلکو مزاج او طبیعت تاسو دی چې هغه خو یو دادا چې یو ډیموکراټیک دغه استه یو جمهوریت او یو بل ته دغه ځوابدهي پای کې ډیر ده.
خو دا چې تاسو راځم بادشاہ صاحب هم ویل د پولیټیکل پارټیز جوینټ کمیټي یا شکمه د سیاسي پارټو دغه ګډه کمیټې د دې چې دغه تجویزونه وړاندې کړي وو دغه تجویزونه ستاسو په نظر کې څومره مهم دي او دا څنګه عملي کېدای شي مخ په وړاندې تللی شي تاسو وایئ؟
کار خبره دا ده کومه چې کمیټې دا په دې کې د پاکستان چې څومره سیاسي پارټۍ دي او مذهبي پارټۍ دي هغه ټولې په دې کې شامل دي. دا کې نه مخکې یو کمیټې د فاروق چنای صاحب په سربراهۍ کې جوړه شوې وه. په هغې کې د ټول پارلمان کې چې څومره پارټۍ وي د هغوی نمایندګي شامله وه. دغه نه مخکې د چیف جسټس میاج منشا صاحب په مشرۍ کې یو کمیټې جوړه شوې وه. په هغې کې تقریبا د ټولو قبایلو چې څومره خلک دي که هغه قبایلي مایدین دي که مذهبي سیاسي خلک دي هغه شامل وو. د هغوی په رڼا کې په تېر حکومت کې په 14 اگست په 2012 کې صدر محترم جناب محترمه صفا علي زرداري صاحب یو ارډیننس جاري کړی دی چې په هغې باندې مونږ ټول قبایل او ټول سیاسي او مذهبي قومونه په دې باندې متفق دي چې د دې صحت دې په قبایلو کې انتخابات وکړلی شي. مونږ وایو چې که هغه نه وي اوس په دې موجوده وخت کې چې په کی پی کی کې د بلدیتي الیکشن لپاره نه صوبایي حکومت کومه قانون سازي کړې ده په مونږ او د کی پی کی په عوامو کې څه فرق نشته دی. په باجوړ او په دیر کې څه فرق نشته دی. دغه شان په مومند او په شبقدر کې څه فرق نشته. دغه چې په پیښور او په خیبر کې څه فرق نشته. څنګه چې زمونږ رواجونه دي داسې د هغوی رواجونه دي چې څنګه مونږ پښتانه یو داسې افسانه دي ژبه م یوه ده دود دستور م یو دی کلتور م یو دی. دا خو هغه خبرې دي چې کوم بیوروکریټ دي کوم خلک چې دا نه غواړي څنګه چې ما وختي ذکر وکړو چې دا
قوتونه داسې دي دغه درې طبقې چې مراتي افته طبقه څه زمونږ د ایجنسیانو خلک او څه چې کوم دی بیوروکراسي دا خلک دا نه غواړي چې دلته الیکشن وشي نو هغه ته هغه زمونږ د بدیتي څنګه مختلف قسم خبرې سازي.
ګل کریم خان صاحب تاسو لرازم تاسو څه ګڼئ دا وخت په پاټار کې مونږ د بلدیاتي انتخاباتو خبره کوو نو هلته به مخکې قبایلي جرګې هم وي هغه جرګو سره ډېرې مسلې ډېرې ستونزې حل کېدي آیا د هغه جرګو هم څه کردار پکار دے بدغه انتخاباتو کې یاد هغه جرګو اس قسمه اهمیت نشته.
الهمزیب خان کو مونږ په جوړ بنیاد باندې وګورو نو زمونږ د پښتنو چې کم کلتور دی او کم جرګې دي نو زما خیال دی چې ترڅو د کم وخت نه پښتو راغلي ده او پښتانه پیدا شوي دي نو دا یو ډیموکراسي ده ځکه زمونږ جرګې چې کوم دي دا مکمل په یو جمهوري انداز کې کیږي او د جمهوریت لپاره دا یو بنیاد دی ترڅو پورې چې د کونسل تعلق دی نو کونسل به ذاتي خود هم یو جرګه ده په قبایلو کې خو صرف دومره ده چې دا یو منظم پام دی کوم چې جرګه ده نو هغه یو مشري نه یو تنظیمي نه یو ایجنسی کونسل چې کوم دی دا خو یو جرګه ده او په یو تنظیمي شکل کې یو جرګه ده. باقي الهمزیب خان ستاسو په ذهن کې یو خبر راولمه د دې نه مخکې په قبایلو کې یو وارې بلدیاتي الیکشن شوی دی هغه الیکشن چې کوم دی هغه 2002 آرډیننس چې کوم د فوجي حکومت وو په هغه وخت کې جاری شوی وو نه پکې 19 نکات وو نه پکې هیڅ شی پکې نه
صحیح
هو بس اعلان وشو چې بس دغه وکړي دا الیکشن وکړي په قبایلو کې او په قبایلو کې الیکشن وشو په باجوړ کې په ستمبر 2004 کې الیکشن شوی وو داسې په خیبر جنسي کې په دسمبر کې شوی وو په نور جنسیانو کې دا خو د ستمبر نه د دسمبر پورې مرحله وار په ټولو قبایلو کې الیکشن شوی وو زمونږ باجوړ چې کوم دی دا ټوټل باجوړ په 45 یونین کونسل باندې تقسیم شوی وو په دې کې 45 کسان چې کوم دی دا په الیکټیو خو د بدمرغۍ په وجه باندې او د سیستم د خرابۍ په وجه باندې 30% پولیټیکل په خپل دغه باندې وسوځي باندې غیر منتخب کسان راوستل او هغه کونسل هغه اپدیت کار نه کړ شو د بیوروکراسي دا کوشش وو چې را د شه ناکام کی او هغه د ناکامولو کوشش یو کو هغه د انسی کونسل هغه اپدیت مخه تر نه غي.
صحیح مختار باشا صاحب خونځه چټان صاحب یو مهمه خبره وکړه هغه وی چې دا ریکمنډیشن کړه تجویزونه دي کوشل دي کلس دي هر څنګه دي او عملی کار وکړ دی یو تجویز هم ورکو چې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې قانون سازي کوي نو دا یو سیمه ده نو کدا قانون سازي ال تموشي نو دا بلدیاتي انتخاباتو رزر مخ وړاندې دی لړ شو
زمونږ خو د سیاسي پارټو طرف ته په دغه تجویز کې د خیبر پختونخوا چې کوم ډرافټو پای کې د 19 مزید تجویزونه وکړو
صحیح
خو د مو سره څه اختیار نشته که دغه پکې انډکټ شي نو دا به ډیر بهتر راځي خو که نشي نو فوري طور باندې انتخابات پکار دي خدای دې چې په هر قانوني کوي خو تجویز به زمونږ دغه یي چې هغه د 19 تجویزونه پکې شامل شي خو د 19 تجویزونو د شمولیت لپاره دا رکاوټ نه جوړیږي او هر څنګه چې هغه
صحیح اخوزا شکرا سے بیا تاسو لرازما که مختصر را ته وای تاسو غنی که بلدیاتی انتخابات داسې اعلان وشي خدای دې کیچ داسې وشي نو دا په فاټا کې په کم کم ځای کې پټول فاټا کې ول پکار دي کنه په وای ایجنسی کې پکار دي کنه په غریزو کې په ډیر لور پرتو کې پکار دي او بیا په سمو کې پکار دي تاسو وای اول کم ځای پکار دي څنګه پکار دي
منګ دا سوچ لرو چې بلدیتی الیکشن کول پکار دی به انتظامیه د خپل ځان څو چې هغه که په ټولو په پاټا کې په یو ورځ باندې بلدیتی الیکشن یا په ټولو ایجنسۍ کې په یو ورځ باندې الیکشن کول غواړي نو دا ممکنه ده او که نه دیو دا غواړي چې منګه په ټولو ایجنسۍ کې یا د سکیورټي له وجې نه یا موږ سره دومره نفري نشته دی منګ په یو ورځ باندې نشو کولای نو دا سم کېدای شي چې په یو ایجنسۍ کې یو تحصیل له یو ورځ ورک خبره ده ورځ نه خبره ده سکیورټي نه خبره ده نیت ده که د حکومت نیتی او هغه دا غواړي او هغه چې کوم خلک رکاوټونه پیدا کول غواړي د هغه خلکو په خبرو کې نه راځي او په دې خپلو ملګرو باندې چې کوم سیاسي اتحاد دی د دوی په خبرو باندې عمل کول غواړي او سستانه سرکار کول غواړي نو په هر حالات کې کېدای شي په یو ورځ باندې کېدای شي په یو هفته کې کېدای شي په یو میاشت کې کېدای شي او که کله نه کول غواړي نو دا خبرې ډېرې دي بیا کېدای نه شي بیا خو د خبرو مختلف قسم خبرې کېدای شي.
صحیح چټان صاحب صحیح ستاسو خبر ما درغه ګل کریم خان صاحب تاسو هم په دغه باندې کله رڼا واشه او دې سره سره چټان صاحب دا هم چې کدا هر څنګه خدا دې وکړي شي خو دې سره دا سوال هم پیدا کیږي بعضي خلک دا هم وایي چې قبایلی سیمه دا وخت دې امنیت چې کوم وزه ده نو په هغه کې ممکن ده چې دې وخت دغه انتخابونه وشي.
الهمزیب خان زما په نظر باندې خو نن سبا په باجوړ کې په مومندو کې په کورم ایجنسی کې په ورځی کې په نوی وزیرستان کې دا پنځه ایجنسی نه چې دین په دې او په اف ار کې بلکې شپږ شوي په دې کې مکمل چې کوم دی نو امن دی الحمدلله اسې بدامنی خو ټول پاکستان کې ده په اسلام آباد کې هم شته په پنډۍ کې هم شته په باجوړ کې هم امن دی په مومندو کې هم امن دی
په شمالي وزیرستان کې کنه شي کېدل نه غوښته خیر د ملتوی کې په خیبر کې کنه شي کېدل نه ملتوی شي په باقی نسانو کې مې دی په دې کې بالکل کې دی شي ممکن نه ده او زوی مچ حکومت دی وکی
صحیح مختار بادشاہ تاسو لرازم تاسو سوای د غدوړو خبرو سره
قومي سمله چې کله انتخابات کېدو په هغه وخت کې د امنیت باره کې هم د قشنت خدشات لږ سجره وستي بلکې ډیر خلک دار دل زب خپل د ماره ډیر لوی د تشویش دا بسنګ کې هغه ډیر پوره من طریقه سره وشو په دغه ځوړ وزیرستانو کې وشو پرده کې وشو نو دغه خبره د بخت افزاد ته مونږ نګدو مونږ یو ځل اراده وکړو اعلان وکړو چې اعلان وشي بیا که په خصوصه علاقه کې سبا سالي هغه څو وخت لپاره پوسپون کړي شي لسنج به جنرال الیکشن کې پوسپون کیږي خود دې کې رستواله او ډیلې چې کبدا دا به ټیک نه خصوصا د فاټا د لپاره ځکه چې الته کې دا تبدیلیان را روان دي هغه تبدیلیان نه مخکې مخکې دا غینا اول د بلدیاتو دا سټراکچر چې کړه دا ود ډول ضروری دي نو کدا دا جګړو دا خبره تر تبه انتظار کو سبال دا ختميږي او دا غینا پس دا خبره بیا دومره زیات اهمیت پر نه دی ما په نظر کې لکه څنګه چې وسته او فوري تور باندې
صحیح اخو دا چې تاسو څنګه دی وختي د موجوده حکومت نه هم تاسو تملري یا تاسو تخکاری چې بلدیاتي انتخابات دا کیسه دا باز په فاټا کې هم شروع شو دا شرمدا بلدیاتي انتخابات په فاټا کې هم شو چې په سنورونو سبو کې دي
نور جی زه په ډیر مازیرت سره زموږ غور ګل کریم خان هم ناشته د مسلم لیگ مغرب له او دا غوړې نماز او ډیر زور ور کړی دی او کارکونی دی او کو په میډیا باندې ونوي نو په خپل باندې مسلم لیگ چې ملګری دی هغوی ته هم دا خدشه ده کومه چې موږ ته خدشه ده کوم چې موجوده حکومت دی تیر حکومت او پکې لږ بدلونونه اوسه یا ډېر بدلونونه اوسه دی خو چې په هر فورم باندې بې خبره کوله نو د قبایلو ذکر به کوو خو د ډېره بدقسمتۍ نه کوم چې موجوده حکومت دی هغه داسې نه معلومېږي کوم چې محترم نواز شریف صاحب چې دا د ټول پاکستان د وزیر اعظم دی داسې ښکاري لکه چې دا صرف د پنجاب اعظم دی او نو قومونه چې کوم دي هغه سنګیان دي بلوچیان دي پښتانه دي هغه ډېر احساس یې محرومۍ ښکار دي نو الله دې وکړي چې زمونږ د وزیر اعظم صاحب او زمونږ له موجوده حکومت او توجه د پنجاب نه علاوه نور چې کومه واړه قومونه دي د احساس محرومۍ چې هغه کې قبایل دي پاکستان دی کشمیر دی بلوچستان دی د سن څه صدا د پنجاب څه صدا چې هغه خلکو طرف ته مو توجه راوګرځي خو په دې موجوده حکومت کې په دې موجوده جمهوریت کې موږ د احساس محرومۍ ښکار واړه قومونه موږ ډېر زیات خوشبینه نه یو
صحیح ګل کریم خان تاسو څه ګڼئ دا چې د دې حکومت داسې اراده شته چې په فاټا کې دغه انتخابونو لپاره څه ګامونه پورته کړي
اوس په دې وخت کې زمونږ د حکومت ټول توجه چې کوم دنو هغه امن طرف ته ده چې هغوی د امن طرف ته کوشش کوي بل طرف ته موږ تر بجلی کرایسیس دي بل طرف ته معیشت زمونږ چې کوم دی زوال پذیر دی نو دا درې توجهګانې چې د حکومت توجه ګرځولې دا ټیک خبره چټان سی وکړه چې داسې معلومیږي چې د نواز شریف توجه دغه ته نشته خو زمونږ خلک پنجاب ته نشته او بل طرف ته نشته توجه اوس ټوله چې کومه ده د درې خبرو ته ده د دې نه پس زمونږ صدر صاحب وعده کړی ده چې انشاءالله ډیر زر به موږ د بلدیاتو لپاره قبایلو کې اقدامات پورته کړو او دا بلدیاتي انتخابات به وکړو په نور پاکستان کې ملي شي موږ خو په خپل باندې مطمئن یم چې ډیر زر به ان شاء الله په قبایلو کې بلدیاتي الیکشن وشي
صحیح او دین کو د پروګرام بالکل اخر دراغلیو چټان صاحب اخر کې په مختصر الفاظو کې راته وایي لوکل ګورنمنت یا بلدیاتي انتخابات په فاټا کې څومره زر تاسو دا غواړي او سب ویل غواړي په دې باندې تاسو اخري الفاظ یې
منګه بلدیتی الیکشن غواړو خامخا ضروري غواړو په جمهوریت انداز کې غواړو دغه لپاره د آل پاتا په سټه باندې منګه سیاسي اتحاد جوړ کړي دي چې په تیر وګه تاسو سیا چې یو زمشت مخ کې په غیږ په نشتر حال کې یو کنونشن هم شوې دي منګه د جماعت اسلامي شامل او شوې من بلوچستان کې چې څومره مذهبي او سیاسي تنظیمونه دي دا غوي د وزیر اعلی سره دا غوي د گورنر سره اوس منګه کراچۍ ته سنت رواني او ان شاء الله ترنګ د سیاسي اتحاد د اراده ده چې د دې د غوښتنې لپاره نه به موږ اسلام آباد ته ځو په دې چو باندې به موږ احتجاج او موږ به خپل زمونږ د پارتو چې کومه پارلماني لیډران دي هغه به موږ راوړو او موږ به وزیر اعظم صاحب له بوجو اصل کې خو زمونږ اختیارات د صدر صاحب سره دي خو موجوده صدر صاحب وو چې تر څو پورې د وزیر اعظم په طرف نه اشاره نه ملو شوې زه خیال نه کوم هغه دومره بنیادي فیصلې وکړي او ان شاء الله تعالی موږ په پوره منجدي لپاره نه د موجوده جمهوری حکومت په دې مجبور کړو چې قبایلو ته بلدیتي الیکشن ضرور وشي
صحیح ګل کریم خان صاحب بالکل مختصر ست تجویز ملياري انتخابولو په حواله مختصر اخر کیسه ورغړی
د بلدیتی الیکشن په حواله خو زما نمبر یک تجویز دا دی چې په ټول پاټا کې د یونین کونسل په سطح باندې انتخابات وشي. دویمه خبره دا ده چې د یونین کونسل چې کوم انتخابات وشي وشي د هغه د چیرمین او ډیپټي چیرمین لپاره هم انتخابات وشي.
صحیح
ماشه مختصر دا خبره کول غواړم چې د قبایلو خلقو په یو حکومت هیڅ اعتماد نه پاتې شي او په دې موجوده حالاتو کې هغه ډېر د یو اندرونی اضطراب نه تیریږي. هغې له اعتماد ورکول وغواړي او هغه اعتماد به هر ورکولی کېږي چې هغې ته د اختیاراتو څه شی لاس کې ورکړی شي د دغې بلدیاتي انتخاباتو په حواله
درآغلو میلمنو یعنی د پاکستان مسلم لیگ نون غړی ګلکریم خان صاحب د نیشنل پارټۍ صوبائی صدر مختار باچا او د ټلیفون لارې موږ سره د پاکستان پیپل پارټۍ هم د باجوړ سیمینا اخونزاده چټان موجود و. تاسو دوی خبرې واورېدې. د مشرانو هم په دې اتفاق وکړو چې که هر څه وي خو دا وخت ضرورت دی چې د پاکستان د نورو صوبو په شان په قبایلي سیمه کې زر تر زره بلدیاتي انتخابات وکړی شي او تر څو چې بلدیاتي انتخابات هلته نه شوي نو عام اولس ته دغه اختیار نشي ملاوی دی کوم چې د پاکستان